په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو ورګونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه لرو. خبرونه له بریوال کاکړه
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په کابل ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یوسوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرۍ اړیکې ولري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غلط دی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای ووژل شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کابلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دی. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشودل په شرط مشال رادیو ته وویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکتس کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د پوز تر واک لاندې دی. د وویل په هغه ځای کې د پوز یو صوبیدار پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پېښور کې د کمبایند ملټري هسپتال یو چارواکي تایید کړ چې روغتون ته د څلورو امنیتي سرتیرو مړی ورول شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو د پیښې لامل او مخه څه. د خیبر د پولیسو مشر عمران خان مشال رډیتو پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنوري 9 پیښه د پوز داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR په دې اړه لڅه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړکېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټې اعلان کړی ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې له اعلی وزیر عثمان بزدار د جنوري پر 9 نیټه د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا 15 کسیزه کمیټې به په یو اونۍ کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر عثمان بزدار د شو او پر وخت انتظاماتو واورې کولو لپاره مری ته د ضلع د حیثیت ورکولو اعلان هم کړی دی. مری دا وخت د پنجاب صوبې د راولپنډي ضلع یو تحصیل دی. دا لغ وروسته ده چې د جنوري پر 9 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابرۍ اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي د جنوري پر 9 په یو سبسوي پیغام کې ویلي چې له ایرانی چارواکو سره یې لیده کاته مثبت وو.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی له ایرانیو چارواکو سره لیده کاته او خبرې کړې دي. طالبان د تیر کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شوي و، خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي دي، او چا وایي دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګری ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان د ټولي آبادی تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندلی دی چې د حکومت مخالف مظاهره چاندي ځای پر ځای ووژل سي. انټونی بلنکن د جنوري پر 9 ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف د امر په دې اوسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل سي. انټونی بلنکن وویل امریکا په دې اړه وضاحت غواړي چې قزاقستان ولې د خپل کورنۍ تاوتریخوالي کابو کولو لپاره ضرورت درلود چې د روس په مشرۍ امنیتي ځواک وروغواړي. په عین وخت کې د قزاقستان چارواکو د جنوري پر 9 وویل چې د پرتشدد احتجاج کابو کولو لپاره یې په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6000 کسان نیولي دي. قزاقستان دیرس کال وړاندې د ازادۍ له اخیستلو راهیسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري پر 2 د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد راپورته شوی او وروسته یې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بریوال کاکړه وردل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په یو پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې ډزې یو صوبیدار کړي، خو ځینې نورې بیا وایي چې دا سرتیری یو پخوانی وسلوال ویشتي دي وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان هم په وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. یو شنونکي وایي ټي ټي پي د افغان طالبانو بری ته په کتو حملې تیزې کړي دي.
څنګه طالبانو ته فتح حاصله شوه او که موږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدای شي چې موږ دپاره څه موقع یا څه سپیس میلاو شي.
او د سوات د کانجو ټاونشیپ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی مهمې مسلې ورحل کړي.
کم از کم په دې ټاونشیپ کې څه 4000 خلک اوسي. زمونږ غټه مسله د سوی کېستا، دویمه غټه مسله د چار دیوارې، زمونږ چار دیوارې نشته.
ویره ده لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موجود خیبر ضلع دی یوې امنیتی ودانې درنه د ډزو په پیخه کې څلور پوځیان وژل شوی دی. د پرونه پیخه څرنګوالي په اړه متضاد اطلاعات دي. یو چارواکي پرون مشال لري ته ویل د پوځ یو صوبیدار پر خپل ملګرو ډزې وکړي او بیا ځان هم وواژه. خو په شاکڅ کې د ودانې درنه درې سرچینو مشال لري ته ویل چې یو پخوانی وسلوال پر پوځیانو ډزې وکړي او څلور سرتیری ووجل. دې سرچینو زیاته کړه چې په هغه ودانۍ کې د پوسټر تنظیم لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز دی چې پکې پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوز لا د پیخي په اړه سنې دی ویلي. د پامیر ساحل رپورټ.
چارواکي او سرچینی وایي په قبایلی سیمه خیبر کې د ډزو په پیخه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیری وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل پیخه د جنوري پر 9 په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوز تر واک لاندې برخه کې شوې ده. د ویل په هغه ځای کې د پوز یو صوبیدار پر خپل ملګرو ډزې وکړي او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملټری هاسپټل یا سی ایم ایچ یو چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او مخه څه وه. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمیر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کیږي. د هغه ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته ویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخوانی وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي. خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیسته او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او کنه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواک توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولای ځکه چې خبريالان هغه ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز دواک سرتيري پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر چارواکو هم د دې رپورت تر جوړېدو د دې پیخي پاړه سند ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنوري 9 پیخه د پوځ داخلي موضوع ده او هغه ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 22 کیلو هرتز. لاندې سپې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دې وروستیو کې په دې هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې بریدونو کې هدفي وژنې د سړک غاړې بمونه او له پاکستانی پوسټ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې مشران یې د غنو د وسلوالو په بدرګه بلا بلو کلو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوي کوي. دا په داسې حال کې چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستانی طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تیر افغان حکومت په وخت د افغانستان په جیلونو کې ول. د ټي ټي پی د بیا فعالېدو او د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجه څه دي دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وورو.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میشتې اوربند ختمېدو وروسته 15 بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 یا حملې کړي چې 902 کسانې پکې وژلې دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی. خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څیړونکي او د پاکستاني پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یوه لوی وجه د تیر کال اګست په 15 د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول خي چې د هغه په نا پاکستاني طالبان د همداسې کولو لپاره هڅه ولیدي.
دا وکتل چې را چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شو او د هغه ځینې غیر ملکي چوجونه ووتل او د طاقت په ذریعه باندې دغه بری عمن ته نو کومه هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدای شي چې موږ پارم سموقع یا سپیس ملو شي. دیم دغه دا چې خپل طاقت او یو پوزیشن آف سترینګ ته لاړ کړي چې خبرې اترې کېږي دغه هم کېږي یا بل حکومت په دې مجبور کو چې هغه موږ سره د خبرو اترو لاره یا موږ له سپیس راکړي. دیم وجه دا کېږي چې د افغانستان د حکومت توجه چې کوم خپل ځان مستحکملو او منولو د پاره وو نو دا وی توجه هم سرحداتو ته کمه وه.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوې د نومبر په 9 د وی میشتې لپاره جنگبندي اعلان کړې و. خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غزید. له هغه وروسته ټي ټي پی حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوز ویان بابر افتخار د جنوري په 15 په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې پاکستانی پوز په قبایلی ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پی ملګرتیا کوي. خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ یې دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغه سي نه دی ټي ټي پی څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولای شي؟ د طالبانو په چارو پو خبريال سمی یوسف زیوی افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پی په قبایلو کې خپل سیمو ته واوړي.
تاسو نه بریښي چې افغان طالبان دی ټي ټي پی پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو لپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصرو چې په افغانستان کې دی دوی داسې حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پی پاکستان کې دننه یو بنیاد لري سیمو کې یو واک لرلای دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلی سیمو کې عملیات کړی دي. ورسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوز په ونه په مرسته 9% قبایلی سیمې له وسلوالو پاک شوې او ټي ټي پی و پاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نور ولی مسعود بیل شوی ډلې بیا په ټي ټي پی کې راغونډ کړي او اعلان وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګری شوي چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغه وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوې کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. مشال ریډیو دا اوریدونکو د پنجاب حکومت اعلان کړی چې په یو نه کې درنه به په دې اړه پلټنې وکړي چې په مری کې د واوري او یخنۍ له کبله خلک څنګه ولې په خپلو موټرو کې مړه شوي ول. دا له هغه وروسته ده چې د پنجاب اعلی وزیر پرون دې سیمې ته ورغلی و. د پنجاب حکومت په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې د ذمہوارو په ډاګه کولو تر څنګ به د خو انتظاماتو باوري کولو لپاره مری ته د ضلع حیثیت ورکوي. د جنوري پر ومه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. په دې اړه نور حال له ګوهر مسید اورو.
د پنجاب حکومت په سیلانیزه سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجې نه مړه شوي 22 سیلانیانو او هلته چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړله. د جنوري په 9 نیټه باندې د پنجاب حکومت له اړخه غوره کړي یو نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې په مری کې د واورې د وجې نه کم حالات پیدا شوي دي په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې اډیشنل چیف سیکرټري پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پنجم کس ټکنه با رستو کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې تحقیقاتي کمیټه با په اوو ورځو کې دننه دننه تحقیقات مکملوي او بیا به رپورت وړاندې کوي چې په هغه کې با دوی د خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول، په دې کې د چا غلطي ده او چا خپل ذمہ داری نه ده پوره کړي. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغه نه پسې په مری کې کارکونکو د انتظامیا اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړه. د غونډې نه پس یو خبری بیان جاری کړی شو چې په هغه کې دا ویل دي چې د جنوري د 3 نیټه نه تر 9 نیټه پورې مری ته یو لک دوه باندې 5000 ګاډي راغټ شوی وو. په ریپورت کې دا هم ویل دي په مختلفو شپاړس ځایونو کې غټه غټه ونې راماتې شوي دي چې د هغې په وجه باندې روډونه بند شوي دي. د ریپورت تر مخه تر اوسه پورې د مری نه 21000 ګاډي بهر راوستلې شوي دي. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمانې ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویلې دي چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د ګاډو د پاره خلاص کړي شوي دي. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ټی وی اینکر سلیم صافی سره په حجره پروګرام کې ویل دي چې د جنوري 10 نیټه ماخام پورې به مریتا د خلکو تګ باندې پابندي وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ورورسیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردنګو د پاکستان حکومت وايي پرون یې حمله مری څخه د سیلانیانو د استلو بهیر ته دوام ورکړو. د خالی شنبې پروس چارواکو ویل په مری کې 2 سیلانیان په لارو کې د بند پاتې کېدو سختې یخنۍ له وجې مړه شوي. د خیبر پښتونخوا د سوابه اعجاز خان هم له خپلو 15 ملګرو سره هلته په چکر تللی و چې په باورین طوفان کې بند پاتې شو. دی وایي شاوخوا 1.5 ساعتونه په موټر کې تیر کړل او له زخت کړه و تیر شو. زمون خبریال زلان یوسفزی له اعجاز خان سره مرکه کړې، راځي چې پر غوي او نورو د تیر شوي حالت په اړه ورڅخه واورو.
اول را سره خپل نوم او تعارف د کم ځای د کلی نوم.
زجیده پرمولو یم، اجاز منوم دی او بس مری ته تری او ډیر زیات چې کم نه پساو شیو او ووري وی تقریبا 24 غنټو کې موږ دومره مزل کړو لګه دې زنه یو کیلومتر دوا مزل مون کړو
دغه کی سره تا وک چې څنګه غیر شو او الته کې مسور وځي تیرې کړې
یار جی مون خو تقریبا سو چې لړونو دو بجو لور رسیدو بیا مونږ د مارګرو وی مال روټ ته زو گاډي مونږ ودرولي والته سیټ ته مودرو ځکه چې
دروازه دو بجو لا
او جی او بر خاتینه شنو بسلته یوزه کې سیټ ته پارکینګ وغه کې مودرو دروډ غاړي تا نو جی مونږ مال روټ نیمه ته رسیدو نو حالات ډیر زیات خراب وره ډیر زیات غورزيده نو مونږ دا غزين را واپس شو پاغي ځکه چې ګمننو ډیر جینا کم به وشه شو نو مونږ خپل یارم واغستو نو بس مونږ واپس رالو جی واپس رالو گاډي کې کیناستو او کور تراتلو واپس بیا مونږ په لار کې پساو شو وره ډیر زیاته وارش وو روډونه مکمل بندو نو بس تقریبا 32 غنټه مونږ په گاډي کې دن نه تیرې کړې دي
مری کې مو په هوټل کې شپاو نکړه
په هوټل کې شپه کول خو یو ځای کې مو تاسو کو نه غیرات 10000 روپے وي بل ځای کې تاسو کو غیرات 20000 روپے وي نو بس دورا پیسې ویم نه دې مرګرو سره نو بس مونږ خو ویچې په مزه مزه به مونږ د شپې شپې وزو
تاسو کسان وې
مونږ جی سره زما شپک کسانو تعلیم گلو چاول تلیم گلو چاول تیرے لگو لے لگا ڈیر بورا لو
تاسو دا غد 2.5 غنټه 1.5 غنټه ته چې مونږ په لار باندې تیر کړی دا شپه مو څنګه تیر کړ په کوم شپه باندې دا خلک مړ دي دغه د ټوله شپې دا کیسه راټو کې
یاره شپه خو مونږ داسې تیر کړ و چې مارګرو ته ما وې چې ودکی ګو بنځکه چې شیشې مو کاته کول نو وره با چې کوم نه زمون گاډي دن نه راتله نو بس گاډي به سٹارټ کو لک سات پس په دروازې کو لو کړ بیا به چې کوم نه نو کپړې لا پانه گاډي وچو دن نه تا ټول گاډي زمون دن نه تم لوند وسم لا وب پکې دي او ټول شپه په دغه حساب سره تیر کړل د ګنټه خو به یو مرګري کو بیا باغوي خو بلګ مرګري دغه حساب سره او دا کم کسان چې مړ شوی د مثال په تور وره ډیر او ساړه ټول بسو د شوی شیشې ځان په سیبار کړی گاډي در بمپر پورې غونډ په وره کې پټو نو سلنسر بند شي بیا خامخا ګیس گاډي د دن ناراضی دغه سره به وشه شو خلاکو
تاسو څنګه شپه تیر کړل غم در سره او سیاره در سره
یاره غم خورا سره دا او چې په دې 32 گھنٹو کې مونږ گھنٹا آرام نه کړو بس نو پکې سخړلې دي نو پکې سسکلې دي خو بس یو ځای ته لړو په 400 روپے مونږ ته یو کپ چای ملاوي دا نو مونږ ځان لبیا دا غزنه چای مې راوړا او
نه دا شپې خبره کوکو سونه وره وره دلې وستا سو گاډي سونه په وره کې پټو
یاره زمون گاډي درې پټه په وره کې پټو د پاسه به پراته وا او دا سې سړونو ته دروازو ته او ټیرونو خو پکې مکمل پټو لکه ټیرونو زمونږ د گاډي نخ کارې دلو
ځنه خلک وی چې ونه مرا پرې وته وي
ونه خو زمانه یو گاډي مخ کې باندې ونه را پرې وته ور ډیر غټه ونه واغه بالکل چپلیخ کړو خدا کار خو چېږي کې کسان نو انور داسې ډیرو کې وچېږي کې لکه کسان مړ شوی دی ونه پرې پرې وته دي زم ما خپل په گاډي باندې ونه را پرې وته خو لکه ماته وره نه ولر کړو نقصان ډیر نه دی کړی
وړه ونه وا
وړه ونه وا او په دغه لار باندې چې په مونږ کوم ځای کې پساو شي وغه ټوله بس ونی ونی وي
دا وری سره توپانو مو او واه
اوا ډیر زیاته واه بالکل عوام وا او وره چې کوم نه نو در ساره پورې درېدل نه
تاسو له یخ نه کېد ساړل نه کېدل
یاره ساړل جیول نه کېد خو بنینو نه او ځان سره ډبل ډبل سامان وړو نه هغه بس یو خو چې کوم نه نو سلام دیدل بنو به ډیګه ته وشتل بیا به بر ډیر تکلیف راته ملاو شه
او ستا خو کې نور گاډي وو کنه یوازې ته
یاره ډیر گاډي کم سه کم د 2000 د پاسه گاډي وو چې هغه کې پېملې والم وو
تاسو مرګورو کې خو شوک به وشو را به وشو نو
نه جن زمون مرګورو کې یو کس نه به وشه شوی
او تاسو سره خو شا گاډو کې چې کوم نور تاسو سره مخ کې ورستو گاډي ګیرو بیا خو تاسو سار براوتی گاډي به مو کتلې پاغه کې خیر خیریت
یاره جی داسې الاتو هغه کې چې څوک بار نشو راوته ولې چې بار بار راوته نو لم دې دې به وره راوړې دې بس څوک خبر گاډي نه بار نه دی راوته بیا چې آرمي وال رالو لارې کولاو کړنو بیا چې کم نن خلکو باندې داسې شتاب وي کې بس د اختر غرواز ده ټول خلک خوشاله دي لو بس اری سړی به دا کوشش کوي چې زو د ډیزاین هوته
او تاسو سو خبر شو چې خلک مړ دي
یاره جی مونږ ته سار پته لګی دا
دغه دیرش ودیرش غنټه کې تاسو لو ځای تنظیمي چې کوم وا یا پولیس یا ټریفیک پولیس یا ریسکیو والا تاسو سو راغلی نه
یاره زمو خالي سو نه دی راغلی چې سار شون او دغه کسان چې مړو دغه ل ریسکیو والا تلی دي بیا تقریبا 12 ساڑھے گیارہ بجے آرمی رالا او رسکی او والا پولیس دا ټول خلک راغ لارې کولاو کړی
تاسو تر مخکې نه دا معلومات نو چې په مری کې دا وره بدون ډیره وریږي چې موسم مو کتلې وي او دا پتر ته لګیدلې وي چې را تک نه په کار په دې حالاتو کې
یاره جی مونږ ته زه پړم بیزل تلې ما ته خوړو پته نه و خدا مرګری تری وغي وی چې لکه دور وره نه پری وځي نو دا خو الته چم کم کسان وغي مو وی چې لکه دا پړم بیزل دور وره پری وته دا کې مری کې
د سوابه د اجاز خان خبرې مور دی دی او پنځه ملګری مریتا چکر ته ورغلی و چې د ووري په طوفان کې ګیر شول. لموري سره زلان یوسف زی مرکه کړی.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د کانجو ټاونشپ اوسیدونکو وایي د دوی سیمه له بنیادي سہولتونو بې برخې ده. دوی پرون یوې خبري غونډې ته وویل کانجو ټاونشپ د ملکن ډویژن تر ټولو لویا او اولنۍ رهایشي منصوبه ده، خو بیا هم یو شمېر ستونزې لري. دوی زیاته کړه چې حکومت باید د دوی مسلې حل کړي، ګنې مجبورن به احتجاج پیل کړي. دا چې حکومتي چارواکي د خلکو د غوښتنو په اړه سوای د بده خپل خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې وو.
د ضلع سوات کانجو ټاونشپ اوسیدونکو اتحادیه ټاون فلاحي اکشن کمیټي غړو په ګډه سوات پرېس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې دیش کال وړاندې کانجو کې حکومت رهایشي منصوبه جوړ کړې و چې پکې اوسیدونکو ته هر قسمه بنیادی اسانتیاګانو ورکول لوزونه هم شیول، ولې هغه لوزونه هم داسې پاتې دي. د اتحادیه صدر رحیم شاه وایي چې د مسلو حل کول لپاره هلې ځلې شروع کړي او ستونزې به چارواکو ته رسوي.
په ټول پاکستان کې چې کمزې ټاونونه نه په اغه کې داغي یو ګېټي زمنګ د ټاونشپ اولاره دي. په دې میاش دوه درې کې زمنګ د ټاونشپ نه دنیا موټرې وتختولې شوې، موټر سایکل روزانه تختولې کیږي، نور واردات پکې کیږي، د زمنګ دیوال نشته. منګ جی د ډېر مجبورینا منګا را پاسېدو یو شپږتم میاشتې مخکې او منګا د ټول ټاون د ریزیډنٹ سره د اوسیدونکو سره مشوره وکړه چې یار منګ دغه سه یو کمیټي جوړو. دا کمیټي به د دې لپاره چې دا دفتر والا به کار نه کوي، منګ به د دې نه کار هلو. او کم مسائل دي، که د بجلی مسله ده، که د چا د روغې جوړې مسله ده، دنیا خبرې راځي، نه مونږ به دا کمیټه والو وزي دا مسلې به حل کوو.
د ټاونشپ اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې د ټاون کمیټه چیرمن هم دی وایي چې د ټاون اوسیدونکو حکومت ته د اوبو، بجلی، ترقیتی کارونو باقاعده ټیکس ورکوي. د ټاون سړکونه خراب دي، نور سہولیت د نش برابر دي.
په دې کې ټول سوشل خلک ته اکثری ټایر افسران دي او یا هغه خلک ته چې ورسیز خلک ته دلته کې ځاله کورونه جوړ کړی دي او د سکون د پاره راغلي دي. اوس کم از کم په دې ټاونشپ کې 4000 پلس ماینس خلق وزی او په مخه پکې نور آبادی. زمنګ غټه مسله د سوی گیستا، زمنګ دویمه غټه مسله د چار دیواری، زمنګ چار دیواری نشته، زمنګ درې غټه مسله د ایس ڈی ڈی اے د پرمننت د پی ڈی دا چې زمنګ پرمننت پی ڈی نشته.
د کانجو ټاونشپ مسلو پاړمو د ټاونشپ پروجیکټ ډایریکټر حمید خان چې ورته په ارزي توګه دغه څوکۍ ورکړی شوی او د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر هم دی، پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې د اوبو او صفایي نظام برابر دی، خو بیا به هم په دا اړه هدایت جاری کوي. دوی د سویګي استشوالي پاړه وویل چې په حال د مرکزی حکومت لخوا په کنکشنو پابندي ده. دوی ویل چې د ولس ستونزو په اړه به د ذمہوارو سره خبرې کوي او د ټاونشپ اوسیدونکو مسلې به حل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
We'll be right back.
خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیر وژل شوی دی. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښودلو په شرط مشال رړي تویل پیښه د جنوري پر نهمه په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ په هغه ځای کې شوې ده چې د پوز تر واک لاندې وو. پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب حکومت په امریکې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبی اعلی وزیر عثمان بزدار د جنوري پر نهمه نیټه د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دې سیمې ته سفر وکړ. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري پر اوومه نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره برابري اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر پر مهال کړې ده. نوموړي د جنوري پر نهمه په یو سبسوي پیغام کې ویل چې له ایرانیو چارواکو سره یې لید کاته مثبت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالر ورکړی دي او چا وایي دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند اژغورنې پر چارو ولګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د ټولې آبادۍ تر نیمایي زیات خلک د بشري مرستو ته اړتیا لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د قزاقستان د ولسمشر هغه امر غندي چې د حکومت مخالف مظاهر چاندي ځای پر ځای وو جلسي. انټونی بلینکن د جنوري پر نهمه ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویل چې د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توکایف د امر پر دې اوسنۍ بڼه غلط دی او باید بیرته واخیستل شي.
مشال لډیو لن خبرونه مو اوریدل. سبب له موجود قزاقستان چارواکو ویلي د حکومت پر ضد پرتشدد احتجاج قابو کولو لپاره پر امنیتی عملیاتو کې نږدې شپږ زره کسان نیولې دي. په داسې حال کې چې قزاقستان دیرش کال وړاندې د ازادۍ لاخستلو راهیسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري پر دویمه د هیواد په لویدیځ کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد پورته شو، خو وروسته د هیواد نور برخو ته وغځېده. اوس پکې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم کیږي. د نوریاس نوری په رپورت کې تازه صورتحال اورو.
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لکتر لږه شپږ زره کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 5909 شپېته کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیس لکه چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 شپېته کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغه یوې پاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمالالدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قومندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یو ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سولساتي ځواک او قومندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توکایف د جنوري په 15 د مظاهرو لپاره د وسره په یو وخت د روسي په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره د روسي دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسي ورڅخه فضا ته د توغنده او د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمیر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یک شنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یک شنبه په لویدیځو دو ښارونو ژاناوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په دوهمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو لولپوړی پلاوی په تهران کې له ایرانیو چارواکو سره لید کاته او خبرې کړې. دوی وایي دا لیدنې مثبتې وي او هیله مند دي چې ښې پایلې ولري. دا پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ هلته تللی دی. طالبان د تیر کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شول، خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د صالح محمد صالح په رپورټ کې تفصیل ورو
راپور نوای ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور لکبله د واشنگتن پر بهرنی سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا گاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان لخپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او گاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد وو. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمنی خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کې لري چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې حال کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسرې ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. راپور کې دا هم ویل سی چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایران بهر تللی دی. دغه راپور د دوړو لوریو لخوا رد شوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان افغانستان ترمنځ پر تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او له پاکستان افغانستان ته مال وړونکي وایي د پاکستان دولتي بانک یا سټیټ بانک چې ورته د دوړخیزه تجارت لپاره کوم نوي شرطونه ایښي دي دغه پوره کول دوی ته ګران دي. د دوی په خبره سټیټ بانک ورته ویلي له پاکستانه چې کوم مالونه افغانستان ته وړي نو له هغې خوا به یي پیسې ورته په بانک کې لیږل کیږي. خو سوداګر وایي اوسلته د طالبانو له واکمنېدو وروسته بانکي نظام ګډوډ شوی او په زړه طریقه هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. ځایي چارواکي وایي دا مسله یې له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده. د فرهاد شینواری رپورټ ورو
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي اکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سټیټ بینک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه خودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بینکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. نو دې سره پاکستانی سپورتران صادرون کی ډیر مشکل سره مخ شوی او په کاروبار اثر پریوتلای. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواره مشال ریډیو توای
مطلب وو ټی ټیم بند افغانستان کې چې کله دا طالبان حکومت راغله نو ټی ټی بند شوی بینک ټو بینک ټی ټی چکم نه غنشي او دویم په کاونټر باندې چکم د بینکونه هغه بین شوی چې تاسو به په کاونټر باندې ډالر نه اخلي. نو په دواړو صورتو کې چکم دې کنه اکسپورتران چکم دې هغه فامی نشی ایشو کولای زکه چې ډالر دوی ته په یو طریقه باندې دواړو طریقو باندې بند نشی راتلای. بل بینک والے چې تاسو به دا سکړی چې امپورټر با په تورخم بارډر باندې ډالر راکی باسي افغانستان نه کسٹم کې به انټری کوي کسٹم والا با لیټر ور سره جوړی چې دا ډالر په بارډر باندې راکراس شو دا فلانی امپورټر راوړ او فلانی اکسپورټر ته جمع کړي. نو دا سیریس څوک اخشته شي دا دا خدام څوک نشي کولای دا یو دوی یو داسي پالیسی مطلب ډیکلیئر کړی چې داسي بکړی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی مشر جابر خان وایي چې موږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سہولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نزونګي چومغه زړه په زړه یې کچ کوم قانون 2014 نه اکساګدار کومه پالیسی و باغه پالیسی باندې روانو بس ما سیستم باندې روانو دستی دوی مخک مونږه د 2014 نه په پاک روپیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده او هغه نه پس بیا اکساګدار په ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې نو بس مونږ ورته چې بالکل صحیح ده بیا په ایڈوانس پیمنٹ باندې کا. نو اوس چونکی اوس په افغانستان کې بالکل بدا سر تو ایم چې هیڅ درکغه خپل خلکو چې کوم چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی وي هغه لمه خیر چې لزور نه زیات نور نو چونکہ افغانستان کے حالات اس بالکل ٹھیک ندی بینک سسٹم یا بالکل صحیح با مونگ اور سارا سسٹم نشتا دا نو چکل دا بینکونو سسٹم صحیح شی بالکل مونگا ٹیٹے تم تیار مو کاروبار آگا طریقہ ما دیکلو چکم ما دی حکومت خواہ گئی کو چگا سہولت خو مالتا موجودی.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکی تحسین الله وای چې مونږ د پاکستانی اکسپورټرانو یا صادرونکو د ستونزو خپل لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سټیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړي. او مونږ په تورخم کې د جنوري پاتم نیټه د اکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړي او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسٹم د دفتر د ریکارډ تر مخه پخوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 گاډي تلل خو اوس پرې اکسپورټ یا صادرات راکم شوی او د ورځې خواوشه 300 گاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شو محدودیتونو لامل افغانستان سره د پاکستان اکسپورټ یا د صادراتو جم راکم شوای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان په ننګرهار کې میشت کوچیان په دې ولایت کې د مالونو د څلځایونو نشټوالی او لوګدې وچکالۍ سره ټکوي. دوی وایي په تیرو دوه لسیزو کې ډېر څلځایونه د زورواکو لخوا غصب شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې څلځایونه یې له غاصبینو وګرځول شي. بل ورته د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی د کوچیانو د ستونزو حلولو په هڅه کې دي. نور حال زمونږ د خبريال په دې رپورت کې
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمل رونکی کوچی وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان دا او مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې دا خلکو والا سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغاړې سره پراته یو نه الله ایلته.
د بختی ګل په نوم یو بل تن رمل رونکی کوچی وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې سړځایونه او هغه ځایونه چې موږ په کې مالداري ساتلي هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,13,000 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,13,000 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د سارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلچر ادارې یونیسکو په خپل ورستي رپورت کې په نړۍ کې د خبرلارانو ستونزې په ګوته کړې دي. په رپورت کې د خزینه خبرلارانو د مشکلاتو یادونه هم شوې ده چې وایي د خپل مسلک له وجې له ځورونو او خطرونو سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبرلارانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت د هغوی د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي دا پوښتنه مو د پاکستاني خبرلارانو او د دې هیواد حکومتي چارواکو مخې ته ایښې ده. ځوابونه یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر 6 د خبریالانو په اړه په یو جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په 3 کې 3 برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نټورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې خزې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کیږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولی یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی. امبر خیری دی دوی آف آف ایر کړل. اسما شیراوی لپاره چې دی د فاقي وزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره ده. دا خو د پرایم منسټر لپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي. موږ ډېر سترونګ سټنت اخستی دی انشور سی دوی سکیورټی دوی د اخستی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې کله د خبریالې اسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سختې خبرې وشوې نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړ کړه چې ډیر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستانی خبریال اسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکې کړې وه چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګیل په یو خبري غونډه کې انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقي وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازی د مقاله په اړه سخت خبرګون خودلیو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دسخت کړی وي، خو حکومت د دغه تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د زورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ دی، لپاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې ہراسمنٹ کوي، ښځو چې کریکٹر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل به چوپ شي کنه. یو خو پولیټیکل انوائرمنٹ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، انتها
پسندی. په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د ډسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د زورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د نور کار کولو گنجائش مخ کې هم وو او اوس هم شته، خو نو وړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
د درې کالو را قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازي وشولا، او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کما قانون سازي شوی دا یا میډیا ته کما ازادي په پاکستان کې دی، نو زه وایم چې دې نه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن آف جرنالیسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او زورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنیو ادارو ته ویل شوي چې خامخا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د زورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموش شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پېښور په ډبګرای کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی هغو مرمت هم کوي. حماد 2 کلن دی، وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاروي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه هم جوړول شي. شرواز ترکزی دغه دوکان ته ورغلی او د رپورٹ یہ مکتا را لے گلے دے.
دوش کلن حماد پر ڈبگرے کے خپل در باپونو پر دکان کے لگیا دے در باپ ٹٹوانو او یا ٹٹوگانو باندے سوان وحی. حماد او د دمو شورور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربا پی روزگار لا هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوه، خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دي بیا د نکان د روزګار د پر سبق پرې خو دو
چې سیمپل رباب په دسه هفته کې بو جوړیږي او لرګې دي کې شاتوت لګي لاسومم چې یخ علاقې دي د تیرا سواد چرته وره شوی دا غی علاقې لرګې دي کې کار کوي
خو دلته نه لکو لرګې کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګې د تور ولا زیاتو مغه کې وینزم زیاتی بلغه لرګې پوخي صفای دمونګه غزینه راغړو
دا لرګي ګرانه
کټ ماشين کې دمون کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به عدالت راو
تقریبا دا سه د 15000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراباب په
نرمواله په کې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه چې زغه ګومه جزی پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د سکی چې کم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دی باندې پولې مرخ کار کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتر د ډاکټر زراجی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابيان هم تاوکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان و د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دی لګولیاو